په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اورئ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا غږ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د ځینو محلي ټلویزیونونو له لارې خپرېدلې بندیز ولګاوه. دې کار عکس العملونه هم پارولې دي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مشره میتي نوتسن وایي طالبانو ته پکار ده د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. یونما پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن نوتسن پکتیا کې د طالبانو له والي مولوي محمد علي جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولنې له استادو سره کتلي او ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید د ژمنو سره سم د نجونو منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزناکې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره یې بیا کتلي. د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی د شنبې په ورځ په قطر کې د دوحې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې مخیه دواړه هیوادونه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیتات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقدو پیسو د یو پروګرام د پیل خبر ورکړ. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نقدي پیسې ورکول کیږي د افغانستان په شاري سیمو کې د معیشت د دوامدارو ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ایبک او پلوخمری ترمنځ لویه لار کې د دریو پلونو د رغونې د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه سړکونه د نږدې شپږ نیم میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوي.
در جریان کار این پروژه ها برای
تدقی پروژه پجریان که در سیمی اوسیدون که تا مستقیم او غیر مستقیم کاری پرستون را منصد سوی او که بشپر دوست را دقر از دخل کدیری ترانسپورتی ستونزی او غیر سوی دی
حال گردیده است.
تفنسان پا اکثر سیمو که خلق در سرکونو لخرابوالی شکایت کوی. د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر دیوی تاراخام یوایی په پام کې د روسیې او اوکران د استادو ترمنځ د مذاکرو بل پړاونن دوشنبه په ترکیه کې پیل سی. خود روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر مدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکره را روانې سه شنبه او چهار شنبه ته پلان سوی دی. پر اوکران د روسیې د یرغل څه باندې میاشت کیږي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبري اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره سوی مرکه خبره نه کړي. دا خبر میدوزا خبري اژانس ورکړی دی. زلینسکی د میدوزا دوژد ټلویزیون کومرسانت ورځپاڼې او زیګر یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبري رسنیو سره پرون نوي دقیقې مرکه وکړه. ولسمشر زلینسکی په دې مرکه کې ویلي دی له روسیې غواړي چې په اوکراین کې د خپلې جګړې په اړه په واقعیت ځان پوه کړي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په فهرست کې نومونه شامل سوي دي. د چک جمهوریت صدراعظم پیټر پیالا ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغو روسي وګړو نومونه په ډاګه نه کړل. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د یو شمیر محلي ټلویزیونونو له لارې خپرېدلې بندیز ولګاوه. بی بی سي له طالبانو غوښتنه کړې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د طالبانو حکومت د بی بی سي او د امریکا غږ پر خبري ټولګیو چې د افغانستان یو شمیر محلي تلویزیوني چینلونو خبرول بندیز ولګاو. د بی بی سي مسولینو پرون یکشنبه وویل چې په پښتو، دري او ازبکي ژبو خبري ټولګي په افغانستان کې له څپو څخه لرې کړی شوې دي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې طالب چارواکو په افغانستان کې د بی بی سي تلویزیون همکارو تلویزیوني شبکو شمشاد آریانا او آرزو ته امر کړی و چې له خپلو څپو د نړیوالې رسنۍ خپرونې لرې کړي. بی بی سی له طالب چارواکو غوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي. دغه غوښتنه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ژبو د څانګې مشر طارق کفاله پرون یکشنبه په یو بیان کې وکړاو. له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې شریکانو ته سمدستي اجازه ورکړي چې د دې نړیوالې شبکې خبری ټولګي خپاره کړي. کفاله د طالبانو دغه اقدام د افغانستان د خلکو لپاره چې په اوس وخت کې له یوې ناڅرګندې راتلونکي او مبهم حالت سره مخامخ دي د اندېښنې وړ پرمختګ بللی دی. هغه یادونه کړې چې له 6 میلیون زیات افغانان په اونۍ کې د بی بی سي له تلویزیوني خپرونو برخمن کیږي او دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکي کې دوی دغو خپرونو ته لاسرسی ولري. په عین حال کې د افغانستان د رسنیو سترې ډلې موبي ګروپ یوې سرچینې ډی پی ای ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې د حکم له مخې د امریکا غږ تلویزیون د موادو خپرول د یکشنبې له ورځې بند کړی دي. تر دې مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد ډی پی ای ته تایید کړی و چې د افغاني چینلونو له لارې د امریکا غږ تلویزیون خپرونې بندې شوې دي، خو د امریکا غږ راډیو په افغانستان کې خپل عادي فعالیت مخته وړي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې د امریکا غږ تلویزیون خپرونو د دوی د حکومت له پالیسیو سره اړخ نه لګاو. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال اسماعیل سادات د طالبانو د حکومت دغه وروستی اقدام په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر آزادۍ یو بل گزار بولي. نوموړي تیره شپه آزادي راډیو ته وویل
هرګو اگر طالبان میخواهند کې حکومت بکنن
که طالبان واری حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. په وروستیو او میاشتو کې موږ د دې شاهدو چې څه باندې 2.5 رسنیو د مختلفو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي، او که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي نو به موږ په افغانستان کې د نورو رسنیو د بندېدو شاهد هم اوسو. د تیر 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، ډېر خبریالان له دې هېواده وتلي او ډېرې رسنۍ هم بندې شوي چې اقتصادي ستونزې اصلي لامل ګڼل شوی دی. ډېری خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له دې ویرې لري چې که په ښکاره توګه راپورونه ورکړي ممکن طالبان ترې غچ واخلي. تر اوسه یو شمېر فعال خبریالان د خپل کار په جریان کې بندیان شوي او شکنجه شوي دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. بلخوا د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه شي. د دې ټولنې د رسنیو برخې غړي ازادي راډیو ته ویلي په دې وروستیو کې د خبریالانو نیول کېدل د اندېښنې وړ دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونې موضوع اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د دې کار پایله ښه نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا کار د رسنیو کارکوونکي ناهیلي کوي او د کار له دوام یې راګرځوي. د دغې ټولنې د رسنیو د برخې مسؤول مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیونه او بیرته خوشی کول په داسې حال کې چې د نیونې په تړاوې له رسنیو سره هیڅ جزئیات نه شریکيږي د رسنیو کورنۍ اندېښمنه کړې ده. دا ډول کړنې به خینه وي او د رسنیو کورنۍ له نوي ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی لطفي وویل چې طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره حقوقي لارې چارې ولټوي او د یو قانون پر بنسټ باید لدوی سره سم چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په وی اعلامیه کې په کندهار کې زما په نوم د یو راډیو د نشراتو مسؤول میرویس اتل او په کابل کې د سلام وطندار د راډیو د خبریال سرور هاشمی د نیونې خبر ورکړی دی. دغه مرکز د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د شنبې په ورځ سهار وختي په کندهار ښار کې د میرویس اتل په کور ورغلي او هغه لزان سره وړی و. دغه شان د سلام وطندار راډیو خبریال سرور هاشمی چې د یک شنبې په ورځ د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و هم د اعلامیې پر بنسټ پوهنې وزارت ته څیرمه نیول شوی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه خبریالان له 2 ساعته توقیف او له څیړنو وروسته بیرته خوش شوي دي. په ورته وخت کې د کار یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي دي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر خبریالانو د رسنیو د مسؤلینو نیول کېدل مهولو ژورنالستانو پر کارونو او په ذهنیتونو باندې ډېره منفي اغېزه کړې کېدل دوام لري. نور به خبریالان زړه ښه نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره غوره کړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خودودی ویندویانو زمونگ اڑی کرا سواب نکڑی. خلدی اوڑان دی دا طالبان ویان زبی اللہ مجاہد ویلی بو چھے دی غواری دا رسانیو دا سرغڑوانی کمیسون بیارا مستکڑی تر چو دا سوی تفاهمونو مخوونی ولشی او دا رسانیو هر دا ولستونزو تا رسید نوشی.
شیبه پا شیبه دا ورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوږ یست. طالبان چې وخت یې د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي، اوس په خپل د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د مسیح عینک کان په سیمه کې د کیندنې پر مهال موندل سوي دي. د طالبانو حکومت په ګډون په افغانستان کې پرله پسې حکومتونو د دغه کان په ګډون د افغانستان تر مځکې لاندې زیرمو پورې ډېرې هیلې غوټه کړې چې د استخراج له لارې ترلاسه کېدونکی عاید به یې د افغانستان ډېرې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطعې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسله والو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو، د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول. اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمه د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیاردونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول، نو د سمدستي د سیمې ته ځان ورسوه چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د دیرشو کلونو په مخ لاسلیک شوی دی. خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 12 میلیون ټنه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسېدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهاب الدین دلاور هم هڅې پیل کړې چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنی وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي، ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ایم سی سی کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ایم سی سی دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تېره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې 40 دی نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 250 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې یو نړیواله مسأله په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل څه باندې یوه میاشت اوړي، د اوکراین د وی بیلتون غوښتون کې سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که په لوهانسک کې دا ډول ریفرندوم ترسره سي غیر قانوني به وګڼل سي. نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې مشر چې کرملین پلاوی بیلتون غوښتون کې پرې کنټرول لري ویلي چې په پام کې لري له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. دا به د لویدیځ او کرملین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د فبروري په 24 خپلو ځواکونو ته پر اوکراین د برید امر ورکړي، لوهانسک او د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې بله دونیتسک سیمه د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپېژندلې. پوتین په 2014 کال د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یو ځای کېدو وروسته د اوکراین په دغو دو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. هغوی ته یې پیسې، وسلې او سرتیري ورکړی دي. پوتین دغه هڅې د دې لپاره مخته وړي چې په اروپایي ټولنه او ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب مخه ونیسي. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس د لوهانسک د سیمې د بیلتون غوښتونکو د مشر لیونید پاسشنیک له قوله وایي چې پرون یکشنبه ویلي د ده په فکر ریفرندوم به په نږدې راتلونکو کې ترسره شي. د راپورونو له مخې روسیه هم د یو ریفرندوم پر ګټو او زیانونو بحث کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویل په لوهانسک کې دغسې یوه ټول پوښتنه به رسمیت ونه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیګ نیکولینکو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې روسیه د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د کمزورولو له هڅو لاس نه اخلي او پر هغو سیمو چې په موقتي توګه اشغال شوي د جعلي ریفرندومونو ترسره کول به له قانوني پلوه اعتبار ونه لري او نتیجه به هم قانوني نه وي. هغه ویلي روسیه به په دې کار سره د نړیوالې ټولنې له لا سخت او پریکنده غبرګون سره مخامخ شي او لا به په نړیواله سطح منځوي شي. روسیه په 2014 میلادي کال هم د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د یو ریفرندوم له لارې خپل خاور سره ملحق کړه. نړیوالې ټولنې دغه ریفرندوم جالب بللی او یوازې د څو هیوادونو پرته نور کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
رانا مخوانت سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نہ کہ ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نہ کہ ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے
بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې پښوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
چھیدر کو رماستر کے میرے چیدر گور ماستر کے میرے نار نار نشی موسیقی
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای دی دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ده هوا مرغانو وامرای ما ده حال ده وطن را وړی ما ده حال ده وطن را ککړی غاړې کا و ما مرا و خو لا خوب جانال پر کوٹا سردا سی دا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتالی مادا نارے کہنا وے خط بیرا دے شے کہنا وے خط بیرا دے شے بهرای پر ما دا قرآن والی کوئی پر ما دا قرآن والی کوئی
ترشنه آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیس بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
با وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن خي پاکي و بغواړي وين وين د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سول استارات لغواڑی سول استارات لہو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وین وین ن غواڑی جنگ زتا ن غواڑی نو جنگ 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 زتا ن غواڑی نو جنگ 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 زتا ن غواڑی افغان وطن او بولے جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بولے جانان وطن ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ ہو ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وین وین ن غواڑی جنگ زتا ن غواڑی نو جنگ 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 زتا ن غواڑی نو جنگ 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 زتا ن غواڑی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مرونه ته په درنښت تر کوم
کتل خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
Pazan puhigam, pazan puhigam.